ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه خبريږي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې به د درسي ساعت پروګرام واوري. خلمړی په مکرې د دې ساعت خبرونو ته برتنوی پیټر رینولز او میرمنی باربی د طالبانو لبند خوش شول. ریټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې دا برتنوی خزا او میړه د قطر په منځګړتوب خوشی او د هغه هیواد پلازمینې دوه ته انتقال شوی دی. طالبانو اتیا کلن پیټر او د هغه 50 کلنه میرمن باربی د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې نیولی و. دا برتنوی وګړي 18 کاله په افغانستان کې اوسېدل او د زده کړو او د ماشومانو د ساتنې په برخو کې کار کاوه. متحده ایالاتونو پر ایران هغه معافیتونه لغوه کړل چې په افغانستان کې د پوځي حضور پر مهال د افغانستان د پراختیا او بیا رغونې د مرستې لپاره د هیواد ته منلي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د معافیت لغوه کول د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د ایران د رژیم د ګوښه کولو لپاره د اعظمي فشار د پالیسۍ یو برخه ده او د سپتمبر له 9 نافذیږي. د بیان له مخې دا معافیتونه په 2018 کال کې د ایران د آزادولو او د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي د قانون یا IFCA په اساس صادر شوي وو تر څو د افغانستان له بیا رغونې او اقتصادي پرمختګ سره مرسته وکړي. بیان زیاتوي د معافیت تر پای ته رسیدو وروسته به هغه افراد چې په چابهار بندر کې فعالیت کوي یا په IFCA کې په یادو شویو نورو فعالیتونو کې ښکیل وي ممکن د قانون له مخې له بندیزونو سره مخامخ شي. د امریکا د معافیتونو په اساس ایران ته اجازه ورکړل شوې وه چې د چابهار په څیر په پراختیایي پروژو کې چې ګټه یې افغانستان ته هم رسیږي فعالیت وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې سعودي عربستان به د اړتیا په صورت کې د پاکستان اټومي وړتیاو ته لاسرسی ولري. پاکستان او سعودي عربستان د چهارشنبه په ورځ یو دفاعي تړون لاسلیک کړ چې له مخې پر یو هیواد برید پر دواړو هیوادونو برید ګڼل کیږي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره شپه د پاکستان له جیو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د دې تړون له مخې هر هغه وړتیا چې موږ لرو د سعودي عربستان په واک کې به هم ورکول کیږي. سعودي عربستان له کلونو راهیسې د پاکستان د اټومي پروګرام ملاتړ کړی دی. تاکل شوی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې له خپل امریکایي سیال مارکو روبیو سره وګوري. تمه ده په دې خبرو کې چې راتلونکي اونۍ په پام کې دي د اوکراین موضوع هم شامل وي. د روسیې دولتي خبري آژانس ویستي په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دایمي استازي وسیلی نپینز له قول خبر ورکوي چې نوموړی وایي د لاوروف او روبیو د کتنې اجنډا نه ده ټاکل شوې خو د هغه په وینا غونډه پلان شوې او دوی به د دوارخیزو او څوارخیزو مسایلو په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته له دې کبله غوسه دی چې په اوکراین کې د پوځي عملیاتو د پای ته رسولو موافقې ته نه دی چمتو شوی. د روسیې او اوکراین ترمنځ د خبرو درې پړاوونه له نتیجې پرته پای ته رسیدلي او داسې یوې موافقې ته د رسیدو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي دی په دې لټه کې دی چې ثابته کړي د میرمن بریجت ښځه ده. مکرون او میرمنې د ټولنیزو شبکو د هغې مشهورې څیرې پر ضد هم دعوه کړې ده چې ادعا یې کړې چې بریجت ښځه نه ده. کانداس اوونز چې په خواله رسنیو لسګونه میلیونه پلویان لري ویلي دي چې د هغې په باور بریجت مکرون نارینه زیږېدلې ده. مکرون او میرمنې 3 میاشتې مخکې هم هغه مهال ډېر د رسنیو په سرلیکونو کې راغلل چې بریجت مکرون په څپېړه ووهه. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. درنو اوریدونکو، نن جمعه مبارکه ده. د 1443 هجری لمریز کال د وګي اسمبلې 28مه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 19 سره برابر ده. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونو کې باید دو برتنوي وګړو د خوشی کېدو په اړه جزئیات واوري. په یو بل راپور کې به واوري چې متحده ایالاتونو ویلي د سپتمبر له 9 څخه پر ایران د بندیزونو په لړ کې به پر هغو کسانو بندیز ولګوي چې د چابهار بندر له لارې سوداګري کوي. او په یو مفصل راپور کې به دا هم واوري چې آیا د انټرنیټ بندول شرعي جواز لري؟
د انټرنیټ بندول قطعا شرعي اصل نه لري، ځکه چې که یو شی نه دا احتمال چې غلط استفاده کیږي نو قلم هم دسی کلی شي په باندې بد شي ولیکل شي.
په یو تفصیلی راپور کې واورې چې په آسیایي جام کې د افغان لوبډلې له لوبو وروسته د ملي لوبډلې پر مشرتابه د خلکو او کرکټ پوهانو انتقادونه زیات شوي دي.
په آسیایي جام کې د افغان لوبډلې حق هم نه جوړېده چې څلور غوره لوبډلو پړاو ته لاړ شي. کمې څلور لوبډلې چې بل پړاو ته تللې دي، تیاری منظمې او په پوره پلان سره د آسیایي جام ته راغلي دي.
نور مطالب هم لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د برتانیا دوه وګړي چې لتیر ژمی رئیس د طالبانو په بند کې و له زندانه خوش شول کله چې د فبروري په میاشت کې باربي او میړی ونیول شول. طالبانو تور پورې کړ چې د جوړې د افغانستان له قوانینو سرغړونه کړې ده. خو د تیرو اوو میاشتو په ترڅ کې دا تورونه څرګند نشول او اوس د قطر په منځګړتوب دوی دواړه له زندانه خوشې شول. د موضوع نور جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
دا د طالبانو په بند کې له اوو میاشتو وروسته رسنیو ته د باربی رینولډز لومړی څرګندونه دي. باربی او د هغې میړه پیټر رینولډز د کابل په هوایي ډګر کې د رسنیو په وړاندې راڅرګند شول. باربی خبریالانو ته یو لنډه جمله وویل، هغه هم د دې سوال په ځواب کې چې د کورنۍ غړي او ملګرو ته څه پیغام لري. دی وویل، لکه څنګه چې په افغانستان کې وایي، خدای لوی دی. د طالبان حکومت د جمعې پورز باربی او پیټر رونالډز لوو میاشتو بند وروسته خوشی کړل. که څه هم د دوی په وړاندې تورونه روښانه نه دي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند قهر بلخی د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې دوی د محاکمې له بشپړېدو وروسته خوشی شوي دي. دا تیا کلن پیټر او شپش اویا کلن باربی قضیه د 2020 کال د جمهوریت حکومت له نسکوري دو وروسته د طالبانو د کړنو په اړه د لویدي سندیشنی روشانه کړي. د هغې جوړې په افغانستان کې اتل سکال ژوند کاوه او په مرکزی ولایت بامیان کې یو تعلیمی مؤسسه چلوله. دوی پریکړه وکړه چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. قطر چې په خوای د امریکایي ځواکونو د وټلو په درشل کې د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ منځګړی توپ کړی وو، د رینالدز او باربی په خوشکولو کې هم مرسته وکړه. په افغانستان کې د بریتانیا سفیر ریچارډ لنچسي د بریتانوي جوړې په وړاندې د تورونو په اړه تبصره ونه کړه، خو بیا ویل چې طالبان باید ځواب ووایي چې ولې دوی بندیان شوي وو. هغه قطر ته له الوتنې مخکې د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل،
موږ د دې جوړې د خوشی کولو لپاره د قطر د حکومت د هڅو مننه کوو. په وضاحت وایم چې دا په چارواکو پورې اړه لري چې څنګه دوی توقیف شوي وو، خو موږ خوشاله یو چې لږ تر لږه نن ښه ورځ ده او دوی له خپل کورنۍ سره یو ځای شوي دي.
پیټر او باربی یا باربری رینالډز لمړی قطر او بیا خپل اصلي ټاټوبي بریتانیا ته ولاړل.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې متحده ایالاتو د ایران پر چابهار بندر د بندیزونو معافیت پای ته ورسو. د وزارت په بیان کې ویلي، هغه کسان چې د چابهار بندر لارې فعالیت کوي د سپتمبر له 9 نیټې څخه له بندیزونو سره مخامخ وي. خو د امریکا د پریکړې د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونو خونه او هغه افغان سوداګر چې د دې بندر لارې راکړه ورکړه کوي سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې دا پریکړه به منځنۍ آسیا ته د افغانستان او هند ستراتیژیک لاسرسی زیانمن کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د موضوع نور تفصیل فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
امریکا پر چابهار بندر د بندیز مافیات پای ته ورساوه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په 14مه د ایران دفاع وزارت او سپاهی پاسداران ځواک سره د یو شمیر تړلو شبکو د تحریمولو په اړه په خپل ویبپاڼه خپور کړی بیان کې ویلي، د روانې سپتمبر میاشتې له 9 نیټې وروسته به هغه اشخاص چې د چابهار بندر له لارې فعالیت کوي له بندیزونو سره مخ سي. متحده ایالاتو په 2013 میلادي کال کې پر چابهار بندر له بندیزونو مافیات په دې هدف وسه کړ چې د افغانستان له بیا رغونې او اقتصادي پراختیا سره مرسته وسی. په دې معافیت کې د چابهار بندر پراختیا، د اړوندې اورګاډي پټلۍ جوړول او د افغانستان لخوا د استفادې لپاره د دغه بندر له لارې د غیر ممنوع مالونو لیږد او همدارنګه د افغانستان لخوا د ایران د نفتي توکو واردول شامل و. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل تازه بیان کې ټینګار کړی چې یاد وزارت اوس دغه معافیت د ایران د رژیم د منځوي کولو لپاره د ولسمشر ټرمپ د اعظمي فشار له پالیسۍ سره سم لغوه کوي. خو دا پریکړه افغانستان څومره اغیزمنوي؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زموږ لپاره یو مشکل دی چې افغانانو ته جوړیږي، بس خصوصا په دې وخت کې چې اوس واګه هم بنده ده په هندوستان ته، زموږ د وچ میوې د صادرولو لپاره لوی مشکل پیدا کوي. نو زمونږ هیله دا ده چې افغانان د دې بندیزونو نه معاف شي. چابهار زمونږ لپاره په دې وخت کې مهم دی.
ښاغلی الکوزای وایي، افغانستان مخکې په کلني ډول د ټولو صادراتو 10% د چابهار بندر له لارې کول، خو ټینګار کوي چې په دې وروستیو میاشتو کې د واګه په ګډون نورو سوداګریزو لارو کې د رامنځته شویو ستونزو له امله د هیواد اکثریت برخه صادرات د چابهار له لارې کېدل. ځینې افغان سوداګر هم چې د چابهار بندر له لارې سوداګریز راکړه ورکړه لري، د افغانستان په اوسنیو اقتصادي شرایطو کې د واګه بندر د بندېدو او هوایي دهلیزونو نشتون او ګڼو نورو نړیوالو بندیزونو ته په کتو دا پریکړه اندېښمنوونکې او آن تباهي بولي. افغان سوداګر حاجی عبدالحد چې د چابهار بندر له لارې د وچو میوو صادرات کوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
ایران دا بندیزونه نه دي، دا بلکې پر افغانانو باندې دي، ځکه چې افغانستان د پاکستان د لارې هندوستان ته هم لار نه لري، او د ایران د لارې چې د چابهار یا د بندر عباس د لارې کوم صادرات دي کول، پر هغه باندې هم دی بندیزونه لګوي. او زموږ غوښتنه د امریکا د حکومت څخه دا دي چې موږ ته دې بېرته د پاکستان د لارې دغه واګه بندر خلاص کړي، او یا به دغه د مافیات کې راولي د نور دې د افغانستان صادرات او واردات د تباهي سره نه مخ کړي.
هڅه موږ په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. هند او ایران هم تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو طالب چارواکو وړاندې په ځلونو په افغانستان د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. د چابهار بندر پروژه چې د هند او ایران لخوا په ګډه رامنځته شوې، د پاکستان په ګډون افغانستان سره د بشري اکمالاتو او سوداګرۍ لپاره یوه مهمه لاره ده. امریکا دوه ځله په 2013 او 2019 کال کې په رسمي ډول هند ته خبر ورکړی و چې د چابهار بندر د عصري کولو لپاره فعالیتونه به د دوی له بندیزونو معاف وي، ځکه چې دا بندر افغانستان ته د مرستې لپاره د یوې مهمې لارې په توګه رول لوبوي. چابهار بندر د ایران په سیستان او بلوچستان ایالت کې پروت او د اوبو ژور بند دی. دا هند ته د ایران تر ټولو نږدې بندر دی او په آزادو اوبو کې موقعیت لري، د لویو کارګو کښتیو لپاره اسانه او خوندي لاسرسی چمتو کوي. د چابهار بندر په 2016 کال کې د مې په 23مه د هند، ایران او افغانستان په ګډ تړون پرانستل شوه. پر کراچۍ بندر یې د افغانستان اتکا ختمه او د ځمکې له لارې هند او وروسته منځنۍ آسیا ته د افغانستان سوداګرۍ لپاره زمینه برابره کړه.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. یو شمیر افغان کرکټ پوهان د آسیای جام په 10 اووریزو سیالیو کې د افغانستان په ملي لوبډله کې پر بې نظمۍ وبخښي او د لوبغاړو پر نه چمتوتوب انتقادونه کوي. دوی د لوبډلې په ترکیب کې د جدي بدلون غوښتونکي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2015 کال د آسیای جام په 10 اووریزو لوبو کې د پنجشنبه په ورځ تر بنگلادش وروسته له سریلانکا څخه هم ماته وخوړه او په دې توګه له دې جام څخه بهر شو. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي.
یو شمیر افغان کرکټ پوهان آسیا جام نه د افغان لوبډلې خلیل استاق او بل پړاو ته د لارې نه موندلو اصلي لامل د لوبډلې غیر منظم مالی او نه چمتوتوب بولي. زیاتوي د لوبډلې په ترکیب کې باید جدي بدلون راشي. له دې ډلې کرکټ پو او مخکې د افغانستان کرکټ بورډ سپین غر زون یا ختیځ زون مشر بختیار ساحل ازادي راډیو ته وویل کوم لوبه ته په پام چې افغان لوبډلې وکړي په خبره یې حقي هم نه جوړېدو چې مخته ولاړه شي.
ما لاند په ټوله کې پاسیا جام کې د افغان لوبډلې حقم نه جوړې ده چې د څلور غوړه لوبډلو پړاو ته لاړ شي. په دې پرفارمنس کمې څلور لوبډلې چې بل پړاو ته تللې دي هغه حقدار هم وي او دوی ډېرې تیاری منظمي او په پوره پلان سره د آسیا جام ته راغلي دي، خو افغان لوبډله منظم هم نه وه، تیار هم نه وه. زه سوچ کوم چې افغان لوبډله ډېرو مهمو او ژورو بدلونونو ته اړتیا لري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2015 کال د آسیا د کرکټ جام په لوبو کې پنځمبه د سپتمبر په 13مه سریلانکا نه ماتې وخوړه او لوبي سفر یې په دغه جام کې تمام شو. افغانستان مخکې له بنگلاديش نه هم ماته خوړلې وه او یوازې هانګ کانګ یې ګټلې وه. له بنگلاديش د 2 منډو په توپیر ماته وخوړه او سریلانکا بیا د لوبي په 13مه ور کې د افغانستان لخوا ټاکل شوی د 120 منډو هدف پوره کړ. افغانستان تر دې لوبو مخکې له پاکستان او متحده عربي اماراتو سره په درې اړخیزې لوبلړۍ کې هم خالي لاس پاتې شو او فاینل لوبه کې ګپ ترې پاکستان پورته کړ. کرکټ پو او د وصال میډیا مشر محمد واصل وصال هم د آسیا په سګنی شل اوریز جام او تر هغې مخکې درې اړخیزو لوبو کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د دې په خبره غیر متوازن والی انتقاد لري.
مونږه ډیر زیات حساب په خپل آل راونډرانو او سپینرانو باندې کوو. مونږه فاست بالران نه لرل، یوازې یو فاست بالر سره مونږه ټوله لوبي کړې دي چې دا په کرکټ کې یو ډیر کمزورې نقطه ده زمونږ. بل د بیټنګ په برخه کې تاسو وګورئ، هیڅ یو لوبډله د دریو توپهونکو سره میدان ته نه ښکته کیږي چې دا زمونږ د ماتې یو ډیر غټ لامل و. ا دې اقل په یو لوګل کې باید 15 عمده یا جنون تو په هون کې باید وی چې ته سیالي یا لوبه وګټې.
د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم ساده د غونې وکاو انتقادونو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نکړي، خو کرکټ بورډ پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي په نهیلي سره د آسیا د 2015 کال د جام سفر پای ته ورسید. د یادونه ده چې د آسیا د کرکټ له شل اوریز روان جام لبی ګروپ څخه چې افغانستان هم پکې و، سریلانکا او بنگلاديش او لایي ګروپ څخه بیا هند او پاکستان د غوړه څلورو لوبډلو پړاو ته لاره پیدا کړه. د 2015 کال د آسیا کرکټ جام شلوریزي لوبي د سپتمبر په 13مه په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې. کڅام ټاکل شوې و چې د آسیالي په هندستان کې تر سره کیږي، خو د پاکستان او هغې واترمن سیاسي کړکیچونو د سیالي ځای بدل کړ. د آسیا جام سیالي ولسم پړاو د افغانستان ته په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شوې و. افغانستان تیر کال د سیالیو دوهم پړاو ته لار موندلې و. د آسیا جام سیالي د کرکټ د آسیا شورا له لوري تنظیمېږي او په هرو څلورو یا دوو کلونو کې دا سیالي تر سره کیږي. د آسیا کپ سیالي تر ډیره هند، سریلانکا او پاکستان ګټلې دي. هند اته ځله دا جام په خپل نوم کړی، سریلانکا بیا شپږ او پاکستان دوه ځلې توانېدلی چې آسیا کپ خپل کړي. بنګلاديش لوبډله که څه هم دوه ځلې د دې سیالیو پایلوبې ته لاره کړې، خو اتله شوې نه ده.
له خبرونو ور اخوا،
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د نوري فایبر د انټرنیټي خدماتو د بندولو ل اقدام سره هم مهاله د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په ډیر شمیر زده کوونکو ل آنلاین زده کړو پاتې شوی دي. د زده کوونکو ازادي رادیو ته ویل چې د وای فای انټرنیټ بندیدلو ل کبلې زده کړې ل خن سره مخامخ شوی او اوس نش کولای خپل آنلاین درسونه ته دوام ورکړي. د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان او هونکي چې خځینه زده کوونکو ته د آنلاین ټولګیو لارې درس ورکوي هم په ځینو ولایتونو کې د نوري فایبر د انټرنیټ بندیدل د آنلاین زده کړو پر وړاندې یو جدي خنډ بولي. فیروزا عزیزی د موضوع نور جزئیات اوروي.
اورانوس مهدی په بدخشان ولایت کې وزده کوونکی ده. نوموړی وایي وروسته له هغې چې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز ولګېده، د انټرنیټ له لارې په یو نړیوال ښوونځي کې آنلاین زده کړې پیل کړې، خو په خبره یې اوس په دغه ولایت کې د نوري فایبر د انټرنیټ په بندېدو سره دا هم ورنه پاتې شوې. دا چې په نهم ټولګي کې ده، د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19مه یې ازادي راډیو ته وویل.
یعنی کلان فوز درنه شته، ما درس تعلیم نه نو یا راهي بوت کی تاسو خدمت نه زده د دې لپاره چې درې کلمې په بشپړ ډول الله تعلیم او واټن درلود، وای فای انټرنیټ یو لاره و چې کولای مشول بیا آسان ومومم، خو د وای فای په پرکېدو مې ټوله هیله له لاسه ورکړې. د کال د نیمې ازموینې مې تیرې کړې او اول نمبر شوی وم. ډېر زیار مې وستلې و، اوس ډېر خپه یم.
د وضعیت د یو شمېر هغو محصلینو اندېښنې هم راپارولې چې لا هم د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو ته لاسرسی لري. نیروانا ابرام چې په کابل کې د ښځو په یو آنلاین پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو محصله ده او د وای فای انټرنیټ له لارې خپل آنلاین ټولګي تعقیبوي، وایي
د انټرنیټ کیفیت هم ډېر ښکته شوی او هغه چټکتیا چې مخکې درلوده اوس نه لري. اوس مې ټول اندېښنه همدا ده، ځکه چې په دې وروستیو کې مې ټول تمرکز پر انټرنیټ دی چې که انټرنیټ کاملا راباندې پرې کړي، خو بیا هم هوډ لرم چې زما د رښتې اړونده په ښار کې چې څومره کتابونه دي وپېرم او غواړم چې هغه هدف ته مې چې ځان ته مې ټاکلی دی ترې لرې نه شم.
په ورته وخت کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان او ښوونکي چې د آنلاین ټولګیو له لارې له ښوونځیو او پوهنتونونو بې برخې نجونو ته بېلابېل مضمونونه تدریسوي، هم د نوري فایبر انټرنیټ بندېدل د ښځینه زده کوونکو پر وړاندې یوه جدي ننګونه بولي. د دوی له ډلې ښوونکي فریدې محمد ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د انټرنیټ پرې کول د زده کوونکو محصلینو لپاره، خصوصا زما لپاره چې یو آنلاین ښوونیز پروګرام لرم، یوه لویه ننګونه ده. زه خپله کابل او زده کوونکو مې ولایتونو کې راسره درس وایي. آنلاین زده کړې یوازې فرصت دی چې زده کوونکي کولی شي خپلو اهدافو ته ورسوي. انټرنیټ پرې شي نو به فرصت نه وي او زده کوونکي به ټول فرصتونه له لاسه ورکړي. نننۍ نړۍ کې آنلاین زده کړې یو اړتیا ده، نه یو انتخاب.
نوموړي زیاته کړه وروسته له هغې چې په مزار شریف ښار کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه پرېښول، د هغې به ښځینه زده کوونکي له آنلاین درسونو بې برخې سوي، چې له امله یې دا زده کوونکي سخت ناهیلي او اندېښمنې دي. وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته نجونې له تګه راوګرځولې، ډېری یې د یوازینۍ بدیل لارې په توګه آنلاین ښوونځیو او پوهنتونونو ته مخه کړه. خو په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو حکومت د افغانستان په لسو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړل، چې د آنلاین زده کړو په ګډون په بېلابېلو برخو کې یې جدي ستونزې راولاړې کړې دي. د طالبانو د حکومت دغه اقدام د بشري حقونو د بېلابېلو بنسټونو او د رسنیو خبریالانو د ملاتړ بنسټونو له جدي غبرګونونو سره مخ سوی او ټولو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د انټرنیټ د بیا فعالېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت له څلورو کلونو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې. ملګري ملتونو وایي د طالبانو د بندیزونو او نورو محدودیتونو له امله په افغانستان کې تر 1 میلیون پورې ماشومان له زده کړو بې برخې سوي دي. چهارشنبه د سپتمبر 18 په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د انجونو له بې برخې کېدو څلور کلونه پوره سول. ملګري ملتونو وایي له دې امله په دغه هیواد کې 2.2 میلیونه ډېرې انجونې د زده کړو له دوامه پاتې سوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ترانو اوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې ورسره راپور لرو. د خوست د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په دې ولسوالۍ کې درې دفاعي برجونه چې شاوخوا 2 پیړۍ لرغونتوب لري د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي. د غوی په وینا دا برجونه چې هر یو شاوخوا 15 متره لوړوالی لري، په خو د خوست د تڼۍ ولسوالۍ په دریو بیلابیلو سیمو کې جوړ شوی دي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبريال راکوي.
د خوست د تڼۍ اوسیدونکو وایي چې د دې سرحدي ولسوالۍ په لرې پرته سیمه ترخیلو کې شته درې لرغونی او دفاعي برجونه د نړېدو او د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي. سیماوال زیاتوی دا لرغونی برجونه چې دوی د ترخیلو ماڼۍ بولي نه یوازې رغول شوی نه دي بلکې تر اوسه د ساتنې انتظام هم نشته. د تڼیو د ترخیلو اوسیدونکي پرهیز خان مشال راډیو ته وویل
یره زه خو په دا نه یم خبر چې تیکرو غولی دي ترمیم یې پوره یا یلای دی قطعی پوره زه فکر نه کوم چې روغولی وي چې دا وکسي خو میږ یز دا غوښتنه لري مننه کې میږ ډېره چې توسه روغلی دا تاریخي زینهکسی میږ سره دا غاږي میږ چا ته ورسوئ چې میږ سره کومک وکړو دا مڼۍ میږ نوی تازه بیا ترمیم کې په دا تاریخي اثار میږ نه ورک نه شي.
په پخوا کې د نورې نړۍ په شان په افغانستان کې هم په لوړو غونډیو او ځینو دښتو کې د مخالفینو د بریدونو د شنډولو لپاره ځینې دفاعي کلاوې او دنګ برجونه جوړ شوي. د تڼیو د ترخیلو اوسیدونکي هم وایي دا برجونه ممکن د ځای د اوسیدونکو د ساتنې او د ممکنه خطرونو څخه د سیموالو د خبراوي په موخه جوړ شوي وي. یو بل ځای اوسیدونکي قابل خان ویل
د مڼۍ قدامت تقریبا دوه نیم سوه کوله خوشو کې کیږي. په خو وخت کې چې جوړ شوی دی که څه هم چې جنگ ښه شی نه دی خو دې خاطر چې هغه وخت کې جنگي وسایل نه وي په داسې وی اچي لکه مڼۍ چې جوړې دی پرای دا مڼۍ جوړې کړې وي چې د دې ځینه خپل ژوند دفاع وکړي.
په خوست کې علمي او اکاډمیک شخصیتونه هم په دې باور دي چې په افغاني ټولنه کې د لرغونو ځایونو ساتنې ته په هغه ډول پام نه کیږي چې اړتیا یې لیدل کیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړي مولا جان تړیوال وویل
میږ د ټولنې شرایط داسې دي چې میږ ډېر داسې تاریخي عبادت یې لوسه ورکړي دي چې یس یې یا سړی داسې د مصنع په شکل جوړوي یا یاسې په لیکنه کې یدوي هغه نخ کې ننګینه ورک شوي دي. دینس دغه مڼۍ نه دي دا کسه دا کېدای شي سخکل په ژمي کې نسکېره شي یا کول ته پسرلی په ورینګۍ کې نسکېره شي. بیا به دا اسې یوه کیسه پتی کېږي ځکه هغه فزیکي بڼه بیا نه وي چې څیکې په سترګې وویني.
بل لوري ته په خوست کې ځایي مسؤلینو وویل د ترخیلو د دفاعي برجونو په ګډون یې د دې ولایت د ټولو لرغونو ځایونو د رغونې وړاندیزونه اړوندو ادارو سره شریک کړي دي. د دې ولایت د فرهنګي میراثونو د ساتنې مدیر سید قابل شاه میاخیل ویل
موږ د دغه ځای غاک رسولی دی تر وزارت پورې تر څو دغه ساحې یا غازی برخان کله یا د ترخیلو ماڼۍ که دغه ونه رغول شي د منځه تلو په حالت کې دي. موږ هر وخت پیشنهادو کې همداسې ورته لیکو وزارت ته چې که دغه بدعت ور نه رغول شي شاید د منځه لاړ شي.
په ورته توګه د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې تر دې مهاله د ترخیلو د برجونو په ګډون ټول دیرش لرغوني عبادات او ځایونه ثبت شوي چې د دې سیمې تاریخي او کلتوري ارزښت په ډاګه کوي. خو تر اوسه د شاه اسماعیل د لرغوني زیارت له رغونې پرته نور ټول عبادات ړنګ او ویجاړ پاتې شوي او د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زه محب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالی سه دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکلا ولسوالی یو به وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متر پیپونه ور اچولی دي. ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی. نو دا پیغام کدی خبر کښ تر مشران پر ورسی دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه را ته برابر کړي نو ډیر بشوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله مچ ټول بروغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الفرقانی هلمندی د هلمند څخه ستاسو سره پر لاینې ما. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه ستاسو دولتي کلینیکونه هم ستاسو نو هغه تقریبا پایلات هم کوي او خلک هم ورځي مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی. خلک ډیر غریبان دي نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکوي هغه هم چندونی ډیر دوا نه وي بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان خلک دوا ورکوي. نو زه خپله دغه وچ څخه تر ډیره حده پورې د شخصي کلینیکان څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو. نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعه ده کړې ځکه هغه خلک ډیر دي هم ډیر دی نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند د ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزې څخه ستاسو سره خبره کوم. موږ په مایګان کې یو کلینیک دی، دوه کال کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران ځله لاس دي، دا خلک ګرد ځله راټول شو دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي، لاړه ولایت ته، ولایت دغه شکایت ومنه، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وابسته ورکوي، یو چا ته پیچکاری ورکړی دی هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی، سره کم دی، صورت یې ریږ دی، داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ، دا رضاکاران دي بدل سي، خلک وایي یا د کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل سي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی، نه دغه کلینیک مسؤلین چې ارزاګي دغه زموږ ژغ تر هغو پرې ورسوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د دې خبرونې راپورونه هم دومره درنه اوریدونکو را سره اوسې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د درسي ساعت پروګرام خبريږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځخ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای او احترامات مکبل کی قدر منو ګلری سکون کو صبر شنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرفاس پم دی ولسم ټول کی جغرافیه مضمون او هم لوستاهل د چې تاسو ټول قدر منو ګلری سکون کی برات روغ جوړو صحت مند او سچ او د صحت جامې بم پتن می خو ځکه سکون کو د چې مرسته سو دنن ورځې لوست او هم لوست نو هله د چې د تیر ورځې لوست نه بتاس ټول په پرا او د کیک ډول سره ذکر او سچ او نو لوست اماده کی ولري قدرمن زکان کوز مرسته سو دنم رزی او هم لوست موضوع قیمتي دبر په حق له دا کتاب صفاله یو شپې تمنه پیل بهتر اتش پې تمې شپې پری هم درنګ ز مرسته سو دنم رزی در سی اهداب يم هغه موضوع کني چنن ورځ به مرسته سو تر بحث لاندې ولرو. عبارت تل لمړی قیمتي پرې، دویم د قانون او انرژي د حالت سیړنه، دا هغه دوی مهم موضوع کني دي چنن ورځ به مرسته سو پلوست کول ول او په حق له به بشپړ معلومات تر لاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمن او ګللی زکان کو د پراته جواب دکټ په هله ماهله د چ پلوستر پېپر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. وژاو ګلری ځکه کو د لست په پښه بو کې لمړی مراد تاسو قیمتي ډبرې پیژنو، لکه څنګه چې مراد تاسو په هیرو قیمتي ډبرې عبارت لال، یاقوت، زمرد، الماس او داس نور ډبر څخه دی چې کوم چیز مر په ګران هیواد افغانستان په بیلو بیلو برخو کې په پراخه کچه سره پیل کیږي. لکه څنګه چې مر ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، نو له تدبیری منابع له پلو څخه یو لښتمنو هیوادونو له جوړو څخه شمیرل کیږي. چې نن ورځ به مراد تاسو مر ګران هیواد افغانستان قیمتي ډبرې او پیژنو. لمړی په لمړی مراو تاسو د الماس په حق معلومات بلو. الماس چې نور تیجو یا هم د نور ډبرو په پرتله سره یو له کلکو ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې ټنګوالي او رونه ډوله ډبره ده چې له همدې مده دغه د کلکوالي او ټنګوالي له امله څخه د الماس څخه د شانو په پریکولو کې، د اندارو په پریکولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي. سره له دې سره تر اوسه پرې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې الماس که څه هم نه دی لیدل شوی، خو بیا هم جیولوژي پوهانو داسې ویلي دي چې د بدخشان په مرکزی سیمو کې لوګر او غربن کې د الماسو د پیدا کېدو امکان شته، شاید ممکن په دغه ساحو کې الماس موجود اوسیږي، خو تر اوسه پرې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې الماس نه دی لیدل شوی. الماس لکه څنګه چې مخ یادونه وکړل، یو له روشانه او کلکو ټینګو ډبرو له جملو څخه د کوم چې د شانه په پریکول کې ترې استفاده اکثر کیږي، او هم چنان په نړۍ کې تر ټولو ګران بای او قیمتي ډبره چې ده هغه په خپل الماس دی. د دې ترڅنګ درمن او ګلری زده کوونکو بل هم لاجبر دی چې لاجبر هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې یو لکنه د یو له مهمو قیمتي ډبرو له جملو څخه دی کوم چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې پیدا کیږي. دغه لاجبر چې دی لږ ګران بای تیجه دی، یا هم لږ ګران بای ډبره ده چې ډیر پخوا رئیس هغه سلور زر یا هم 15000 کال مخکې د بخشان د جرم په ولسوالۍ کې د حضرت سید په کلی کې استل شوی و. یعنی خو په اوسنی باندې اوسنی وخت کې د دې تولید چې دی په 1923 کال څخه راپیل شو، چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د لاجوردو د 22 سیمو او زیرمو سیړنه تاسو بل کله چې دغه د او وشتیر مو د سیړنه په شمالي ختیځو برخو کې سرته ورسول سول نو په دې کې د بدخشان ولایت د جرم د ولسوالۍ اړوند د سرسنګ کاند لوړ اهمیت لرونکي او د ګټې اخیستنې وړ قانونو له جملو څخه وشمنل سو چې په ټولو زیرمو کې د لاجبر اندازه 1290 ټنه ته ورسېدل او د سرسنګ په سیمه کې په یوازیتوب سره یو سلو یو څلوېښت ټنه لومړۍ درجه لاجورد د 15 ټنه دویمه درجه تثبیت شوې دي او لاجورد شدید رنځکون کو یو له مهمو کانی ډبرو له جملو څخه شمېر کېږي چې ډېرې قیمتي ډبرې دي چې د افغانستان لاجورد په 3800 کال مخکې راایستل شوې او په افغانستان کې هر کال د 50 تر 100 ټنه پورې لاجورد ایستل کېږي او هغه بازار ته وړاندې کېږي. البته رنځکون کو لاجورد چې یو زینتي ډبره ده د لاجورد څخه په تخنیکی توګه باندې ګټه نه اخیستل کیږي. د لاجورد څخه عموما د غانو یا هم د امیلونو و والی او د سنور شانو په توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې د شوز د زینتي شانو د لپاره ترې استفاده کیږي. حتی نارنه هم په خپلو انګشتریانو کې ترې استفاده اخلي او هم چې نن درنځ کون کو لاجورد په هان شي یا هم لاجورد اخیستونکي کسان چې دي عموما د لاجورد پر څو برخو باندې ویشل دي. لاجورد ته 15 ډول د پکی ورکړي دي چې لومړی دویمه دریمه څلورمه او پنځمه درجه لاجبر موجود دی. د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو لال په حق لال بلوچی لال هم یو قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کیږي او د لالو کانونه د بدخشان او اشکاشم د سروبي په جلګداک کې په پیمانه اندازه سره پیدا کیږي یا هم په پیمانه توګه سره پیدا کیږي چې د پیازی لال کانونه د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې موجود دي. لال وړه درجه کلکوالی لري یعنی د دې کلکوالی درجه چې ډېره لوړه ده او سور بنفشي ډول سره د دې ترڅنګ شین ته ورته ابي او ژر رنگونو یا هم تور رنگونه لري چې په مختلفو شکلونو سره پیدا کیږي او یو مهمه قیمتي ډبره ده. بل هم درنو ځکونکو یاکوت دی. یاکوت هم د مهمو ځنګړتیاو لرونکو قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې یاکوت په خپل په ګران هیواد افغانستان کې په مختلفو بڼو سره پیدا کیږي چې د پاڼې کېدلو وړتیا نه لري. درجه یې سخت ده. د روښانه سور اناري رنگ لرونکو او له جملو څخه دي چې ځلا یې شیشې ته ورته ده. د شیشې په شان باندې ځلا کوي. یاکوت د سروبي ولسوالۍ د انجلک دلک په سیمه کې په سور او ګلابي رنگونو سره موندل کیږي. هم چې نن د دې ترڅنګ که درمنه وګلالې زده کوونکو بل چې دی زمرد دی. زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د زمردو قیمتي ډبرې هم موجود دي چې د زمردو کانونه د پنجشیر د خنجه بازمال او همدارنګه د دې ترڅنګ په مکنی په سیمو کې د کونړ په بایډل دره کې شته یا هم موجود دي چې د پنجشیر زمرد زمردي شین رنگ لري یا هم زرغون رنگ چې موږ تاسو په عام اصطلاح کې ورته ویل سو او ځینې وخت ابي ډوله رګونه لري یعنی ابي ډوله کوچني کوچني رګونه په دې کې تیر سی وی وی کچې د ډبري شکل ته متوجه وو چې موږ تاسو په هغه کې یو ډول ابي رنگونه پکښ کې لیدلای سو. هم دا رنگ د دې ترڅنګ زیرمی 440 کیلوګرام اټکل شوی دي تر اوسه پورې په افغانستان کې د ان بای تیجو زیرمی په پنی او اسری باندې تر استفاده لاندې راغلي دي چې دا یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په پاکستان کې ستر اقتصادي ارزښت لوبولی دي. نو درنو ځکونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو زمرد ګران هیواد افغانستان ګران بای او قیمتي ډبرې و پیژندلې هیله چې تاسو ټول پوسی وو اوسېږي د نمونه او د خصوصیاتو سره آشنا سی اوسېږي. اوس هم د لوس راتلونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو د قانون او انرژي د حالت سیړنې په حق معلومات ولول کسرنګ چې په تیر لوست کې موږ تاسو د ډبرو سکاره ولوستله د هغه په حق معلومات لاس ته راوړل او موږ تاسو ټول په دې و پوهېدلو چې د انرژي مهمې سرچینې د ډبرو سکاره نفت ګاز اوبه باد لمر او داسې نورې سرچینې دي چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوو او دغه ټولې سرچینې چې دي نه یوازې دا چې موږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې همکاري کوي بلکې د دې ترڅنګ موږ تاسو د هیواد د پرمختللو هیوادونو له جملو څخه هم شمېري. ویلای شو چې د ډبرو سکاره زموږ د هیواد د ډبرو سکاره د دریسوب اشیا پښتي کارکار او همدارنګه د هرات او سبزک له مسجد چوبي قانونو له جملو څخه تر لاسه کیږي چې د ډبور سکاره لوی زیرمې د هیواد په شمالي او لویدیځو برخو کې په پراخه ساحو کې موندل کیږي چې د هرات څخه یې تر تهاره پورې پراخي ساحه لري چې د ډبور سکاره ډیره برخه د اشپشتي او د کرکر له قانونو څخه راځي شوې ده او لسترو قانونو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې د دې په حق له بشپړ معلومات لسته راوړی و بل هم زموږ ګران هیواد افغانستان کې شدي نفت زیرمې دي چې دغه د نفت قانون په خپل د جیولوژیکي سیرونو دا شوډل دي چې د نفت زیرمو د شتوالي پراخ امکانات زموږ د ګران هیواد افغانستان په شمال کې له تهاره څخه تر ایران پورې یعنی د ایران تر هیواد پر غزیدل دي او د هغو په دوام کې په جنوب او لویدیځ کې تر پکتیا پورې د دې پراخوالي ساحره زی چې د نفت یوازې سبسيوي زیرمې چې په جوزدان کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي هغه په خپل د انګوت دی اق دریا د کشقری دی او همچارنګ د دې ترڅنګ د زمرد سایه قانون د یادول وړ برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دغه برخو کې د افغانستان په دغه برخو کې په زیاته کچه سره دغه قانون زیرمی پیدا کیږي چې دغه انیپت زمرد په هیواد کې یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي همچنه د دې ترڅنګ بل برخه چې د درنو ځکونکو غازونه دی غازونو زیرمی هم د دې دغه امکانات چې زمرد په ګران هیواد افغانستان کې په بیل بیل سیمو کې په سترګو کیږي چې په اوسنی وخت کې د هغو یو څه لوی زیرمی د خواجه ګوګردک یتیم تاک خواجه بولان او د اندجر قدوک پسیمو کې د جوزجان په ولایت کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي چې په خا رئیسل باندې پیلسی و یعنی د په خا رئیس څخه په دې باندې رئیسل باندې پیلسی وو او د هغو ډبرو برخه څخه د خواجه ګوګردک او انجقردوک لسیمو څخه دغه سیمه پیلسی و دي نو موږ ویل سو درنو ز د کون کو دغه د غازیر میچدي نور پاتی غازونه چې د مزار شریف د سری او برېښنا په پاپریکه کې ګټه 63 کې جوړ د برېښنا د تولید لپاره سلويشت کولونو په موده کې کارول سیوی دي چې اوس ډیر لږ استفاده ورڅخه کیږي او د قانونو د وزارت پلان داش کار کوي چې د هیواد د نیپټو یو کان د غازونو یو کان خصوصي سکتور ته ورکړ شوی دي چې د درې څخه تر څلور کولونو په ترس کې به ګټه اخیستنې ته چمتو سي چې یو له مهمو قانونو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي د دې ترڅنګ که درمن ځکون کو بل برخه هم د اوبو باد او لمر په اړه کې دی چې لکه څنګه چې موږ تاسو ته په هیجو اوبو باد لمر دا ټول د انرژي یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي چې اوبو د افغانستان د مختلفو سندونو څخه تر لاسه کیږي زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې زیات شمیر سندونه لري چې دغه سندونه باندې د برېښنا بندونه جوړ شوی دي او د برېښنا د ترلاسه کولو لپاره ښه سرچینې برابر کړې دي نو په پخوا وختونو کې درنو زده کوونکو دغه بندونه چې نور باندې جوړ سي زموږ په ګران هیواد افغانستان کې برېښنا یې هم برق هم نه وو خو وسا په خاني بندونه د برېښنا د تولید لپاره کافي ظرفیت نه درلودل خو وس د هغه په شمیر کې بدلون ناغلي دي او هغه شمیر زیات شوی دي چې وس د اوبو څخه د برېښنا په تولید کې په پراخه توګه باندې ګټه اخیستل کیږي او زموږ استاد د کورونا پروشاونه ولې کې ستر رول بولې دي بل هم د باد زیرمی دی یا هم د باد سرچینی دی بادونه هم درنو ځکون کو د هیواد په ځینو ولایتونو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد سرچینې څخه کار اخیستل کیږي خو دغه کار اخیستل شي دی په لږه کچه سره دی حال دا چې کچیر موږ تاسو وګورو چې دغه زیرم څخه په پراخه کچه سره ګټه واخلو نو موږ تاسو کولای شو چې په ورځني ژوند کې ډیره زیاته استفاده ځنی وکاو برېښنا تر لاسه راوړو همدارنګه د دې ترڅنګ په هیواد کې ډېری موسمي بادونه لګیږي لکه د هرات یو سلوشل ورزي بادونه او د سنور دي کچيري موږ تاسو دغه بادونه ته د انرژي په توګه سره استفاده ځنی واخلو یا هم امکانات ته برابر کړو د بادونه له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا تر لاسه شي او د برېښنا به د هیواد اړتیاوي پوره کړي او به کولای شي چې خپل هیواد روشن کړي بل هم د دې ترڅنګ درنو ځکون کو لمر دی چې لمر د هیواد د ځینو سیمو کې د لمر له انرژي څخه ډیر زیات کار اخیستل کیږي یا هم په لږه توګه سره کار اخیستل کیږي خو په دې لړ کې د پخلی دی ګونو لمریز او سراغونو او کلتورونو همدارنګ د دې ترڅنګ په نورو نمونه سره یت سوي دی چې د لمر زیرمې چې دی همیشه درنو ځکون کو موږ تاسو د شمسي هندارو په چارجول کې هم ګټه ځنې اخلو چې د ورځې په جریان کې موږ تاسو ته حرارتي انرژي برابر وي هم چې د دې ترڅنګ درنو ځکون کو وسپنه د میس دی سرب او جس دی کروم او ګرانبای ډبرې دي چې دا ټول د دې لامل ګرځېدل دي چې زموږ او ستاسو د قانونو او انرژي مراد تاسو ته برابر کړي. یعنی دغه قانون د دې لامل ګرځېدل دي چې مراد تاسو ته انرژي برابر کړي. ځینې طبیعي انرژي مراد تاسو ته برابر وي او ځینې مراد تاسو ته حرارتي انرژي برابر وي. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي چې تاسو ټول د نن ورځې په لوس باندې پوه شئ او سیږي او سم معلومات مو ترلاسه کړي او سیږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. ستاسو کورنۍ دنده کې درې دنې سوالونه دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچه کې لیکئ او مطابق ځواب یې ورته پیدا کوئ. لومړنی سوال درنو زده کوونکو الماس تشریح کړي. الماس څه ډول یو ډبره ده؟ دویم سوال درنو زده کوونکو یاقوت څه ډول رنګ لري؟ یعنی د یاقوت ډبرې کوم ډول رنګ لري؟ دریم سوال اوبه او بادونه کومه انرژي ده؟ یعنی دا انرژي څه ډول انرژي ده؟ طبیعي ده، حرارتي ده، څه ډول انرژي ده؟ نور نو قدرمن او ګلالي زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې دوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مندیم یو څه زده کړی او پیسې پوسی او سیږي تر بل داسې درس پرې چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د لا پامان شو وخت لري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله و احترامات مقبول کی قدر منو کولای سکون کو زبرشنا غم پاری وزر به هم تاسو ټول تشرفاس پیمانت ولسم ټوګی جغرافیا مضمون او هم لوستا اله د تاسو ټول قدر منو کولای سکون کی برتر او غوړ او صحت مند او سری او د صحت چم پتانني ورځ سکون کو وس هم را ګرځو د خپل نو لوست پر لور باندې زمرا تاسو د نن ورځې او هم لوست درسي اهداف هم هغه مذاکرین چې نن ورځ به مراد تاسو پر لوست کې ولولو. عبارت اله لمړی تلوی لارو پیژندل، دویم ترانسپورتي وسایل پیژندل. دا هغه د مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به مراد تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو زه کوم کو د لوست پیل په شبو کې مراد تاسو ترانسپورتي وسایلو په هکله معلومات لاسته راوړو چې ترانسپورتي وسایل څه ته ویل کیږي او زموږ په ګران هېواد افغانستان کې څه ډول ترانسپورتي وسایل موجود دي. خو د هغه څخه مخکې مراد تاسو ترانسپورتي وسایل پیژنو. کله مونږ زده کوونکو د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسایلو ته ویل کیږي یا هم د هغو وسایلو لپاره استعمالیږي چې د ځمکې د وچې برخه لپاره حرکت کی، یعنی د ځمکه پر مخ باندې حرکت کوي، لکه د بار وړلو حیوانات دي، بایسکل دي، موټر سایکل دي، موټر دي، لاري دي، بسونه دي، مینی بسونه دي، یعنی ملي بسونه چې موږ او تاسو ورته وایو، ګړندې موټرونه دي، او ورګاډي او داسې نور ټول ډولونه په دې کې شامل دي کوم چې په حمل او نقل کې زموږ او تاسو سره مرسته او همکاري کوي. نو دغه وسایلو په احتراز سره د سیمه او هیوادونو ترمنځ واټن موږ او تاسو ته کمی شي، موږ او تاسو کولای شو د سیمه او هیوادونو ترمنځ په لند وخت کې زیاته فاصله تایید کړو. یعنی هغه واټنونه چې د یا هم هغه کارونه چې موږ او تاسو مخکې په اونۍ یا هم په یو میاشت کې سره رسول وسم حال موږ تاسو د ترانسپورتي وسایلو په مرسته سره کولای شو دا کارونه مو په یو څو ساعتو په جریان کې مخې ته یوسو او کولای شو چې په ډیر اسانه توګه سره دا کارونه سرته ورسو. هم چې نن د دې ترڅنګ موږ تاسو کولای شو چې درانه تجارتي مالونه چې په خو به د لیست توان موږ تاسو نه درلودې موږ تاسو باندې سوي کولای هغه په اسانۍ سره بل هیواد یا هم د یو ولایت څخه بل ولایت انتقال کړو. اوس مهال د ترانسپورتي وسایلو په واسطه سره موږ تاسو په اسانۍ سره کولای شو د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال یا هم حمل او نقل کلپرو. د دې ترڅنګ که درمنه غوړلې زده کوونکو بایسکل هم زموږ په ترانې باندې افغانستان کې د ترانسپورت یو ډېر مهم او ګټور وسیله نه جملو څخه شمیرې کیږي چې په میلیونونو انسانان په اوس زمانه کې ترې استفاده کوي. ان تر دې چې درنو زده کوونکو ځینې هیوادونه چې د بایسکل د چلولو لپاره یې ځانګړي واټونه جوړ کړي دي، د جادې هم د دې ترڅنګ جوړې کړې دي تر څو په ځانګړو ځایونو کې د بایسکل چلولو څخه استفاده وسی او هم چیرن په دغه جادو کې وچلول سي. نو که چیرې مولا تاسو خلاصن وایي درنو زده کوونکو د سل لپاره بایسکل د یو انګلیش پوچی د کین دو د سپاک پرامه سره یادې دي په 1900 میلادي کال کې بایسکل اختراع کړ چې دغه بایسکل دوه سرخونه یعنی دوه دنې عربي درلودلې او یو چوکاټ یې درلودل چې اوس په نړۍ کې په سرګونه ډول بایسکلونه موجود دي چې زیاتره کسان د دې څخه استفاده کوي او هم چې نه وازې دغه چې د بایسکل څخه د ترانسپورتي وسیلې په توګه ګټه اخیسته کی، بلکې د دې ترڅنګ د سپورت کې هم لکټورو وسایلو له جملو څخه دي کوم چې د سپن مواد نه لګوي، یعنی د تیل څخه استفاده نه کوي او نه هم ګاز ته ضرورت لري. په عام ډول سره ډیر ساده جوړښت دی چې هیڅ ډول مصارف نه رامنځته کوي او نه هم کوم ډول چاپریال ککړ کوي، یعنی کوم ډول لوګی نه لري، دود نه لري چې د هغه له امله څخه چاپریال خیرن شي. خو په زیاته کچه سره چې دا دغه کومې ځانګړتیاوې چې لري، دغه بایسکل چلونه چې دا په زیاته کچه سره د چین خلک د ځمکې د ترانسپورت زیاته برخه بیا دغه بایسکلونه نیولې ده چې په ښار کې زیاتره کسان د بایسکلونو چلونه څخه استفاده کوي. همدارنګه درنو زده کوونکو، بایسکل چې زموږ هیواد ته لومړی ځل چې بایسکل راغلی دی، هغه د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې راوړل شو چې اوس په زرګونه تنه خلک ورڅخه ګټه اخلي او استفاده کوي. او بل وسیله چې له موټر سره ورته ده، هغه په خپل کوچنی ماشین په مرسته چې لږ تیل مصرفوي، نو موټر سایکل په نوم سره یې دیږي. دغه موټر سایکلونه چې دی لږ تیل مصرفوي، نو په همدې خاطر سره یې د چلولو کچه چې د زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیات اندازه سره ده. او د اتلسمې پیړۍ په دوه منی مایي د بخارا ماشین په کشف سره د سمکتین په انتقال یو وسیله جوړ کړل چې د بخار په واسطه سره یې حرکت کوه، چې دغه لومړنی جوړ شوی موټر وګڼل سو او په انګلستان کې زیات انقلابي وسیلې جوړ کړل. د دې ترڅنګ کډرمنو وګړي زده کوونکو موږ او تاسو ترې دیدم پرې ترانسپورتي وسایل او پیژندل وسهم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې باید موږ او تاسو د ځمکې د ترانسپورتي وسایلو د جدول په حق له معلومات لاسته راوړو. کډرمنو زده کوونکو، دا چې ترانسپورتي وسایل په ځانګړي ډول سره دغه وسایل وړلو او راوړلو په پرمختګ کې موږ او تاسو سره مرسته هم کوي کې مينو په 1350 مریض کال کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ټول هغه ترانسپورتي موټران چې و د دغه شمیر زموږ په ګران هیواد افغانستان کې شپږ لکه وو شپږ زره وو نه سو څلور سلویش اراده تر رسیدلې وو. خو دغه شمیر بیا په 1300 اتیا کې یو څه پورته شو چې په هغه وخت کې اته لکه وو درو اویا زره وو سو یو اراده ته ولوړ شو، او چې دغه اته پر درو سلویش سلنه ډیروالی ورته دی په اراداتو کې راغلی. همدارنګه شخصي او ټیکسي موټرونه چې وو د دې سیاتوالي هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ښکارا سو چې د لاریو شمیر په هغه وخت کې یو لکو ول زر او څلور سو شپېته تر رسیدي چې د هغه څخه وروسته یو لکو پنځه جې زر او څلور سو شپږ سلویش ته پورته سو. او د بسونو شمیر به په هغه وخت کې څلور لکو اته پنځه زر او ډیر لسته دي، البته څلور لکه نه اته سلویش زر اته سلویش زر او پنځه سو ډیر لسته پورته سو، چې د هغه څخه وروسته اته پنځه زر او نه سلویش اراده ته د دې شمیر پورته سو. نو همدارنګه دلته موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول لیکلی دی، نه پنځه سمه صفاده تاسو کولی سي دغه جدول وګورئ. په دې جدول کې تاسو ته درنو زده کوونکو تاسو ته د ځینو موټرونو خصوصیات مشخص کړی دي، او هم چنان د دې د مقیاس واحد تاسو ته بنا شکړی دي. بلې تاسو ته د دغه موټرونو شمیر په 1400 اتیا کال کې، د دې ترڅنګ په 1450 اتیا کال کې، او 1400 اتیا کال کې د دوی ترمیز د اراداتو ترمیز هغه کوم تفاوت راغلی دي، هغه تاسو ته په جدول کې بنا شکړی دي چې لومړنی دنه یې تاسو ته په واضح ډول سره وایي. ګوري ټول موټرونو نس مټ په ګران هیواد افغانستان کې په چې اراده شمیر شي وو په 1400 مریض کال کې څلور لک وو اتش شپږ اتیا زره یو سلو یو سلوي شو. خو دغه شمیر شي په 1450 کال کې شپږ لک وو نشپته شپږ لک وو شپږ زره وو نه سو څلور سلوي شته پورته شو، یعنی په 1450 کال کې د څلور لک څخه پورته شو شپږ لک وو شپږ زره وو نه سو څلور سلوي شته. او همدارنګه دغه شمیر نه چې ودرونه زکون کو په 1450 کال کې لا هم اوچته سپور چې په 1450 کال کې اته لکه وو درو اویا زره وساو یو ته پورته سپل. همدارنګه دولتي سکتوري موټرونه چې وو د دوی شمیر هم دغه سیمه تاسو ته په ترتیب سره شولې دي. د خصوصي سکتور موټرونه هم داسې ورسره د هغه څخه موږ تاسو ته لاري په نشکري دي چې دغه لاري مختلف خصوصیات درلودل. ځینې لاري چې وي د دولتي سکتور لاري وي، ځینې د خصوصي سکتور لاري وي. همدارنګه د دې ترڅنګ په جدول کې موږ تاسو ته بسونه راکړي دي چې دولتي بسونه دي، ګړندي موټر لرونکي بسونه دي، ګړندي موټرونه موږ تاسو ته په جدول کې راکړي دي چې دغه ګړندي دولتي سکتور پرې ځینې موټران موجود دي، او هم چنان موټر سیکلونه دي، دولتي موټر سیکلونه او ساده موټر سیکلونه دي. ټول شمیر موږ تاسو ته په جدول کې په معلومدار توګه سره راکړي دي چې تاسو ټول قدر منځ کوونکي کولای شي په اسانه ډول سره د خپل ځانو سره ولولي او معلومات یې په حق لا ترلاسه کړئ. نو درنو زکون کو در دیدم پر مراد تاسو زمرد ګران هی ور افغانستان ترانسپورتي وسایل په حق له معلومات راځه کا او ترانسپورتي وسایل مو وپیژند اوس هم د لوست راتلون کې برخه تر ازوچ پرې برخه کې به مراد تاسو د افغانستان د ویل ورو په حق له معلومات لاسره لومړی مراد تاسو لري پیژنو لوی لري ستوي کېږي خو ځکه کون کو لوی لري په یو هیواد کې د بدن لپاره لکه څنګه چې د ویني شریانونه معنا لري نو عینن دغه لوی لري چې دی په یو هیواد کې د هغوی د بدن د شریان په سیر باندې معنا لري په هیواد کې چې کوم ټول کارونه سره رسول کېږي یعنی هغه کارونه کاغه چې پر اقتصاد مربوط وو چې د ټولنیز شری موجود وو چې صنعتي تولیدات وو چې کرنیز محصولات وو دا ټول پر لوی لري پر مربوط دي د لوی لري لاره څخه یو هیواد کولی شي خپل په اقتصاد کې پرمختیا راوړي نو موږ ویل سو هغه هیوادونه چې په حقوق کې لوی لري لږ پرمختللي دي نو په واقعیت کې هغه هیواد کې ټولنیز او اقتصادي وده پر ټپه باندې درېدلې ده او دغه هیواد نسی کولی چې په خپل اقتصاد کې پرمختګ وکړي او د اقتصادي خرص بیلی برخې چې دي د هغوی جملو څخه درنوز د کونکو صنعتي تولیداتي کرنیز محصولات دي ارز او تقاضا ده په بازار کې پرېدل او پرولرل دي مسافرانو ګرځیدنه ده لوي څخه بل ځای ته تلل او تا غوړه تا کول دي دا ټوله په بشپړ ډول سره کچيري په هغه هیواد کې لوی لري موجودونه اوسې جنو دا ټوله کارونه په سلپی سدي کې لستونزو او مشکلات سره مخامخ سي نو هیوادونه او اروان ټولنه په بشپړ ډول سره لستونزو سره مخامخ کیږي نو هغه هیوادونه چې غواړي چې پرمختګ وکړي پرهنګي په پرهنګ او اقتصاد کې پرمختیا راسي نو دي ته ضروری ده چې باید لوی لري څخه استفاده وکړي همدارنګه کډرمن او ګلالیز د کونکو د دې لپاره چې زموږ هیواد د اقتصاد او ټولنیز فعالیت له عمله څخه ارزښناک غورځښت ولري نو موږ او تاسو ټول ته پکار دی چې په هیواد کې داخل باید ټول ولایتونو کې وي هغه کچیر ولسوالي او سیږي ککلی او سیږي یا هم شار او سیږي د دې ټول ترمنځ باید په هیواد کې شل لاري موجود وو سیږي محصولاتي کښ موجود وو سیږي او له هیواد څخه باندې د باندې باید د کوانډیو هیوادونو سره سیاسي او اقتصادي همیشنی تماسونه باید موږ او تاسو ټینګو نو موږ او تاسو دا اړینه ده چې محصولاتي برخې ته باید په ځانګړي توګه سره پام وکړو تر څو وکولای شو چې د خپل هیواد په اقتصادي برخې کې پرمختګ راوړو درنو ست کوونکو د غازی امان الله خان او د محمد ظاهر خان د پچاهي په دوران کې په چیرې بیا د محمد داوود خان د سلطنت په حال کې په دغه وخت کې دغه لوی لارو ته او هم چنان دغه مسراتي کړو ته زیاته پاملرنه وسپل تر څو دغه د هیواد اقتصاد او ټولنیز انځوا په وژغوري او هم چنان وکولای شي چې د 15 کلونو په پلان کې لوی لارې جوړې کړي او د اقتصاد په زیربناو کې پرمختګ راوړي نو په دغه وخت کې چې کله دغه پرمختیا ویرامېست سپولې تقریبا د هیواد 15 سرنه بودیجه چې ود د غلارو په جوړولو باندې ولې کېدل چې 2500 کیلومتر څخه زیات کې رشيوي او کانکریټ چې سړکونه جوړ کړل چې ورسته د هغه څخه بیا ځینې شمیر سړکونه او ځینې چې ولوی لري چې جوړ شوی وي د ځینو نحوالي او سیاسي مشکلات او بحرانونو له امله څخه جګړې رامنځته شوه چې له دې امله څخه ځینې دغه کوم لوی لري چې هغه له منځ څخه ولاړل او ځینې خصوصي سکتورونه خراب شول چې بیرته د جوړولو لپاره اړتیا پیش شوه نو درنو ځکه کوم ژوایل سوز موږ په ګران هیواد افغانستان کې لوی لري پر دوه برخو باندې ویشل سی وی دي یعنی عموما موږ وایو یعنی وازی د سنو هم هم خاص موږ په هیواد کې د لوی لري شي پر دوه برخو ویشل سی وی او عمومي جوړ سره کې چیر موږ وایو لوی لري شي پر دوه برخو ویشل سی وی دي یو شي دي حلقوي لري دي او بل شي دي بله بیلی او پریشی ویلاری جه نو لمړی موږ او تاسو حلقوی لاری پیژنو چې حلقوی لاری زموږ په ګران هیواد افغانستان کې څه ډول دی حلقوی لاری چې جی درنو ځکون کو په هغه باندې ترافیک لیبی نقطې څخه پیل او تر یوې دوراني حرکت څخه د منظمي دایره یا هم بیزوی ته ورته دایره په بڼه سره د پیل نقطې سره نشته چې دغه نقطې چې دی په خپل درنو ځکون کو د لکه د کابل مزار شریف شبرغان میمنه بدغیس هرات کندهار غزنی او کابل حلقوی سړکونه دي چې دغه د دغه کې مرابط شو دي ته حلقوی لای ویل سو او دویم چې دي درنو ځکون کو بیلی او پریشی ویلای چې دي بیلی او پریشی ویلای چې دي د حلقوی لویلارو څخه جلا شوی دي لکه د کابل خوست لاری چې دغه د عمومي سړکونو څخه جدا شوی لارو ته ویل کیږي د دې ترڅنګ کډر منځ د کوونکو د زموږ په هیواد کې ځینې مهمې لارې چې دي د هغو جملو څخه یو د هیواد شمالي لوی لاره ده، دویم د کابل د ترحم لوی لاره ده، دریم د کابل او کندهار لوی لاره ده، څلورم چې دی د کندهار او هرات تورغونډي ده چې پخوانی کرغه تپه هم لوی لارې په نامه سره دی، چې بل د هرات اسلام قلعه لوی لاره ده، د هغه څخه وروسته د پلیغمري او شبرغان او پاریاب لوی لاره ده، د کابل خوست لوی لاره ده، او اخیر نه چې دی د کندوز او بدخشان لوی لارې دي. چې دا موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی چې په هغه کې مکمل ټول موږ تاسو ته واضح کړی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د هیواد ځینو لارو په هکله معلومات لاسته راوړل. د لوس په دې برخه کې کورنۍ دنده ده چې د افغانستان د یو څو لویو لارو نمونه واخلي، دویم لوی لارې پر څو برخو ویشل شوي. نور نه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای به پای ته رسیږي. ښه وخت لپاره مننه.
ستا پنګړو شرنګ شای، ستا پنګړو شرنګ شای، ستا پنګړو شرنګ می هر سهار بسوي، پزړه کې می د مینې ولولې را پروي، او پزړه کې می د مینې ولولې را پروي، او ستا پنګړو شرنګ شای، ستا پنګړو شرنګ می ہر سہارا بسروی، پزڑکی میں دمنی ولولے را پروی، او پزڑکی میں دمنی ولولے را پروی، او سادہ بنگڑو شنگ شنگ جامونم